السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د 1402 هجری المریز کال د جدي یا مرغومي 12مه او د 2023 کال د جنوري 2مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي پریکړه لیک هرکلی کړی دی. ښاغلي کرزی د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه په دې تړاو یو بیان خپور کړی دی. په بیان کې د ښاغلي کرزی په حواله لیکل شوی لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو په پریکړه لیک او د سرمنشي په ځانګړي راپور کې راغلي، ملي پخلاینه او د خلکو د ارادې تمثیل د دایمي سولې او ثبات د راتلو لاره ده. خوانی ولسمشر یو وار بیا د نجونو او هلکانو په تعلیم او د ټولنې په ټولو چارو کې د ښځو ونډه د هیواد د پرمختګ تضمین بللی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ خپل پریکړه لیک کې د جنسیت او بشري حقونو په برخه کې افغانستان ته د یو ځانګړي استازي د معرفي کولو غوښتنه کړې ده. په پریکړه لیک کې د افغانستان د ملي حاکمیت، خپلواکۍ، ملي یووالي، ځمکنۍ بشپړتیا او د خلکو په ملاتړ هم ټینګار شوی دی. طالبانو بیا د ملګرو ملتونو دا پریکړه لیک رد کړی او ویلي دي چې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د استازولۍ په موجودیت کې د بل استازي لیږل اړین نه دي. نن ماښام د افغانستان او متحده عرب اماراتو وروستۍ او دریمه شل اوریزه لوبه ترسره کیږي. دا لوبه به په شارجه کې پلان شوی چیرته چې دوه مخکینۍ لوبې هم شوې دي. په لومړۍ لوبه کې افغانستان د 203 منډو لوی هدف ټاکلی وو او امارات یې په 101 منډو ایثار کړ، خو په دویمه لوبه کې بیا افغانستان د 168 منډو هدف ونه رسېده او ټول لوبغاړي یې په 155 منډو آوټ شول. افغان لوبډله به له متحده عرب اماراتو سره تر سریز وروسته هند ته ځي چې هلته له کوربه هندوستان سره درې شل اوریزې لوبې وکړي. په همدې حال کې د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړی چې د ملي ټیم د سر روزونکي جاناتان تروټ قرارداد د یو بل کال لپاره غځولی دی. کرکټ بورډ په یوه خبر پاڼه کې دوشنبه ناوخته زیاته کړې چې د سر روزونکي تروټ تیرې بریالۍ دورې ته په کتو یې له هغه سره تړون غځولی. د جاناتان تروټ په رهبرۍ سره د افغانستان ټیم په تیر نړیوال جام کې ښې لاسته راوړنې وکړې او د پاکستان، انګلستان، سریلانکا او هالند ټیمونه یې مات کړل. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د ټاکنو په بهیر کې د حکومت پر ښکارا لاسوهنې نیوکه وکړه. د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په وینا داسې نه ښکاري چې راتلونکې میاشت کې د پاکستان پارلماني ټاکنې آزاد، عادلانه یا د اعتبار وړ وي. د کمیسیون پرون دوشنبه وویل چې دوی د بشري حقوقو د ټولیزو خرابوالي په اړه ژور اندېښنه لري او دا مسله د نوي کال په پیل کې عاجل پاملرنې ته اړتیا لري. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د ادعا مخې تری تم کول د استعفا لپاره د ګوند پر مشرانو د فشار څرګندې نه یا د سیاست بشپړ پریښودو ته د هغوی اړیستل او په دې وروستیو کې د نوماندانو د نوملیکنې د اسنادو ردول په ټاکنو کې د لاسوهنو عمده نښې دي. ټاکل شوی په پاکستان کې د راتلونکي فبروري میاشتې په 8مه نیټه پارلماني ټاکنې وشي. او امریکا خپل لویه الوتکې وړونکې جنګي بیړۍ یو اس اس جرالډ فورد له ختیځې مدیترانې بیرته امریکا ته د دې بیړۍ اصلي اډې ته ستنوي. دا بیړۍ امریکا هغه وخت ختیځې مدیترانې ته واستوله چې حماس ډلې د اکتوبر په 1مه په اسرائیلو برید وکړ. امریکا او اروپایي ټولنې د حماس ډله د یو ترهګر سازمان په توګه پیژني. امریکا دا بیړۍ د اسرائیلو د خوندیتوب لپاره ختیځې مدیترانې کې ځای پر ځای کړې وه. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شئ. افغانستان تیر 2023 میلادي کال کې د نږدې 2 میلیارد ډالرو په ارزښت صادرات درلودل. صادر شوي توکي کوم دي؟
معدنی مواد دی، بلک د مرمر دی، لوټرایت دی، سبزی وچ او تازه میوه ده، قالین دی، هنګه ده، نباتات طبی دی.
یو شمیر افغان لیکوالان وایي د طالبانو د حکومت له ویرې په آزاده لیکنې نشي کولی. په اروپا کې د نوي کال جشن په شور او ځواک ګل مانځل شو، خو د جرمني پلازمینه برلین کې دا جشن له ګډوډیو سره مخ و او پر مهال یې 400 کسان نیول شوي. د د چرګانو او وړو څارویو د فارمونو به مو اوریدلی وي، خو دا ځل یو سوداګر کندوز کې د اوښانو فارم جوړ کړی.
دا اوښانو او ساتنه کوو، روزنه کوو، دا غزه چې خربلاغ دي دا اوښان یې خوري دلته ډېر چاغېږي.
که د خپرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ نور راپورونه هم درته لرو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه،
خبری ټولګه ته ښه راغلی. 5:15 دی راځو د پروګرام د سر راپور ته. افغانستان په تیر 2023 کال کې د نږدې 2 میلیارد ډالرو په ارزښت صادرات کړي دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې دا صادر شوي توکي تر ډیره سکاره، وچه او تازه میوه او نور توکي دي چې تر ډیره پاکستان، هند او چین ته لیږدول شوي دي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت هم په دې اړه جزئیات خپاره کړي چې تفصیل له صفی الله سانیکزی اورو.
د طالبانو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د صادراتو په وړاندې له ننګونو سربیره تیر 2023 کال صادرات 2% زیات شوي دي. دغه وزارت ویاند عبدالسلام جواد په ایکس پاڼه د ویډیوي کلپ په خپرولو سره تایید کړي چې افغانستان 1.9 میلیارد ډالرو په ارزښت توکي بهر صادر کړي.
افغانستان در سال 2023 میلادي به مقدار 1.9 میلیارد ډالر صادرات داشته است.
افغانستان په 2023 میلادي کال کې د 1.9 میلیارد ډالرو په ارزښت صادرات کړي. دا رقم د سالنګ لارې د ترمیم، د ډبرو سکرو د صادراتو د کمښت او د ګاونډیو هیوادونو له ستونزو سربیره 2% زیاتوالی ښیي چې 1.3 میلیون ډالر کیږي. د پنبې، وچو انځرو او مڼو صادرات زیات وو. پاکستان، ازبکستان او تاجکستان ته صادرات کم شوي وو، خو هندوستان، چین او قزاقستان ته زیات شوي وو.
د طالبانو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت زیاتوي د صادراتو د پروسس لپاره زونونه او د معلوماتو د ثبت مراکز جوړیږي چې په اساس به د صادراتو کچه زیات او لا ښه والی پکې راشي. هم دیال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د طالبانو د حکومت لخوا د صادراتو اړوند اعلان شوي ارقام تاییدوي او وایي اکثر صادرات ګاونډیو هیوادونو په تیره پاکستان ته شوي.
دا 1.9 میلیارد ډالر درستی چې د 2023 درستی وزارت تجارت ورکړل دي کې 1.8 میلیارد خالی افغاني اموال صادر شوي او څه مالونه ریکسپورت شوي هم دي چې هغه هم پکې شامل دي. زیتې غالي سنگ دي او معدني مواد دي، تلک د مرمر دي، لټرایټ میوه تازه او سبزي وچه او تازه میوه ده، او همچنان قالین دي، څنګه دا نباتات طبي دي چې دا خصوصا زیتې پاکستان او هندوستان او یو څه چین ته تللي جلغوزي او نورم زي.
د طالبانو په حکومت باندې یو لوی نیوکه هم دا و چې کانیز مواد په تیره د ډبرو سکارې په پراخه کچه په ګاونډي پاکستان پورلی. تیر جمهوری نظام پاکستان ته د معدني موادو په صادراتو باندې یو لړ محدودیتونه لګولی وو. د 2 میلیارد صادراتو له ادعا سره سره بیا هم افغانستان یو وارداتي هیواد دی او له اوړو، غوړیو او غلدانو رانیولې تقریبا ټول خوراکي مواد له بهرنیو هیوادونو په ځانګړي توګه پاکستان واردوي. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د کراچۍ په بندر کې د افغان سوداګرو پر سوداګریزو مالونو بندیزونه هم لګولي چې تر ټولو لویه بیلګه یې د 2 میاشتو لپاره د لږ تر لږه 4000 کانتینر اموالو ایسارولو. د پاکستان حکومت دغو بندیزونو په اړه په هغه لیک کې چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې ته استولی خبر ورکړی وو. د صادراتو په برخه کې د لاسته راوړنو له ادعاو سره سره لا هم د خلکو په اقتصادي وضعیت کې اړین بدلون نه دی راغلی او په 2023 کال کې د بېوزلو او د بشري مرستو اړمنو کسانو شمیر له 9 میلیونو تنو څخه واوښت.
و مو اوریدل چې افغانستان په تیر 2023 کال کې د نږدې 2 میلیارد ډالرو په ارزښت صادرات کړي دي چې دغه صادراتي توکي تر ډیره پاکستان، هند، چین او متحده عربي اماراتو ته استول شوي دي. بل ورته د 2023 زیږدیز کال په را رسیدو سره چې نن دوهمه ورځ ده، یو شمیر افغانان غواړي چې په افغانستان او بهر کې د دوی ستونزو حل لپاره عملی ګامونه واخیستل شي. دوی وایي 2023 کال له ډېرو ستونزو سره تیر شو او په بیلابیلو برخو کې د خلکو ژوند ته لازمه پاملرنه ونه شوه، خو په وینا یې اړینه ده چې روان 2023 کال کې د بېوزلۍ، بیکارۍ، کډوالۍ او د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې پرمختګونه وشي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د 2023 کال پیل د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه د خپلو ستونزو د حل لپاره په افغانستان کې د یو شمیر افغانانو هیلې او غوښتنې. دوی هیله لري چې سږ کال یې په افغانستان او بهر کې د ستونزو د حل لپاره عملي ګامونه پورته شي. د بشري حقونو وضعیت، بېوزلي، بېکاري، ګاونډیو هېوادونو ته کډوالي، د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر کار او زده کړو د بندیزونو دوام هغه مهمې ستونزې وې چې افغانان ورسره په 2023 کال کې لاس او ګریوان وو. د پروان ولایت یوه بې سرپرسته میرمن شفیقه وایي چې د 2023 کال یې له ستونزو ډک و، خو هیله لري چې په 2024 کال کې به دغه ډول ستونزې ونه ګوري.
2023 کال د قطعي ستونزو او بېوزلۍ کال و. خاوند مې هم نه درلود، ستونزې ډېرې وي او هیچا هم زموږ ستونزو ته پام نه دی کړی. خدای دې وکړي چې دا کال ښه کال وي او د حکومت تر څنګ نړیواله ټولنه هم زموږ ستونزو ته پام نرنه وکړي.
که څه هم د طالبانو حکومت په زلونو ادعا کړې چې د ډېرو خلکو ستونزو ته یې رسېدنه کړې، خو پر افغانستان د دوی له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نړیوالې ټولنې په ملاتړ ملګري ملتونه لا هم د افغانانو یو له مهمو تمویلونکو څخه و. د کورنیو د بېوزلۍ تر څنګ د نجونو او ښځو پر کار او زده کړو بندیز هم پر ځای پاتې شو، او د نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره د طالبانو حکومت هم دغو بندیزونو ته دوام ورکړ. په بلخ ولایت کې د پوهنتون محصله شیزر سمیم وایي چې تیر کال یې کوم پرمختګ نه درلود، خو سږ کال له نړیوالې ټولنې غواړي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو په برخه کې عملي ګامونه پورته کړي.
یک سالی گذشته میتونست پر دست
آورد. تیر کال خواهی ده پوهنتون و خوانزه و دنجون و کار کون که خزو لپاره لاله سراورون و ده کال وی. خو لبد مرغ هر او رس چه تیری که ده هیواد ده خزو و انجون و ده جوند یوا و رس زایی که گی. پره تلکومی لسراورون او پرمختک. لنریوال طولون می خوختنه داده چه ده پوهنی مسئله جدی و نیسی زموگ ده وزیت پرده فکر روخی. زموگ طولی هیلی لنریوال طولون دی او لطالبان و سخه هیس هیله نلرو.
هغه غوښتنه چې په تیرو څه باندې دو کلونو کې په وار وار د افغانو نجونو لخوا مطرح شوې ده، په 2023 کال کې د افغانانو لپاره یو بل جدي بحران کډوالي وه چې افغانان یې ستونزو سره مخ کړي وو. له ایران، ترکیه او پاکستان څخه د کډوالو ایستل او نیول اقتصادي ستونزې، ذهني او رواني ربړې او د ښه مالي وضعیت توان نه درلودل په 2023 کال کې په دغو هېوادونو کې د افغانانو له لویو ستونزو څخه ګڼل کېږي.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
یو شمیر لیکوالان وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د بیان ازادي محدوده شوې او هیڅ لیکوال نشي کولای چې آزاد لیکنه وکړي. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې د فیسبوک پر یو پوسټ نیول شوی، زندان شوی او پر کورونو یې د طالب عسکرو له لوري چاپی وهل شوی. د طالبانو د حکومت چارواکو که څه هم د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې تر دې ډاډ ورکړی چې دوی د بیان ازادۍ ته درناوی لري.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په بېلابېلو غونډو کې ویلي دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي، یو شمېر لیکوال وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې لیکوالان د ټولنیزو رسنیو له لارې هم خپل نظر نشي وړاندې کولای. لیکوال او شاعر عصمت قانع چې د خپلو لیکنو له امله یې افغانستان پریښی، ازادي راډیو ته وویل پر کور یې د طالب عسکرو لخوا چاپه ووهل شوه، خدای له کوره وتلی و.
زما په خپله په یو د ټویټر په یو ټویټ باندې زما پر کور باندې محاصره شو. تقریبا ډېر وخت لپاره محاصره و، حتی د کور هر څه یې راڅخه ګډ وډ کړ. نو مجبوره شوم چې ولاړم په هغه پوسټ. دغه ټویټ کې ما فقط دومره کړی و چې د کابل پوهنتون یا د افغانستان په ټولو پوهنتونونو کې د ښځو په مخ باندې دروازې بندې شوې، د امر ثانی په نامه باندې. او دا امر ثانی هیڅ توجیه نه درلودله، او په دې باندې یو سالم انتقاد، یو سالمه نیوکه د دې وړ سوه چې زما کور محاصره شي.
نوموړی ادعا کوي چې د طالبانو له لوري ډیری لیکوالان شکنجه شوي او طالبانو د خپل نظام په ګټه په زور ترې اعتراف اخیستی دی. دغه شان لیکوال او د خوست پوهنتون پخوانی استاد نور الله خاد چې دی هم اوس له افغانستانه بهر دی، ادعا کوي چې په فیسبوک د یوې لیکنې له امله دی او پلار یې د طالبانو له لوري زنداني شول. هغه ازادي راډیو ته وویل
لیکوال د ټولنې د یو نماینده په حیث ورته وایي چې د نجونو د تعلیم، تحصیل او کار حق ورکړئ، دوی یې نه ورکوي. لیکوال ورته وایي چې ملي ارزښتونه ومنئ، دوی یې نه مني. لیکوال ورته وایي چې دا وطن یوازې ستاسې نه دی، په اداره کې د ټولو وطنوالو حق دی او په دې وطن کې د ټولو حق دی، خو دوی یوازې خپل ځان ویني او اداره یې ټوله ځان ته نیولې ده. د لیکوال په حیث زما پر کور چاپه ووهل شوه، توقیف ته لاړم، پلار مې توقیف ته لاړو او بالاخره له وطنه وتو ته مجبور شوم.
ښاغلی خاد وایي د طالبانو حکومت یوازې هغه لیکوال خوښوي چې د دوی لپاره تبلیغات کوي او هیڅ نیوکه نه پرې کوي. دا چې لیکوالان او پر ټولنیزو رسنیو د نظر خاوندان ولې نیول کېږي او آن زندانونو ته اچول کېږي، ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو حکومت نظر ولرو. خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تېره اونۍ د روانې مرغونې میاشتې په دویمه نیټه د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر آژانس پر خپله ایکس پاڼه د طالبانو د ریاست الوزارت سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په حواله لیکلي چې د دوی حکومت د لیکوالو او متخصصینو د نظرونو او وړاندیزونو هرکلی کوي. د یادونې ده چې طالبانو یوازې لیکوالان نه، نور فرهنګیان او د بیلابیلو برخو فعالان هم د طالبانو پر پالیسیو د انتقادي لیکنو او اعتراضونو له امله نیولي، لکه عماد دوران، ظاهر عمار، خالد قادری، رسول پارسی، اسماعیل مشعل، فیض الله جلال او نور. کوم لیکوالو چې په دې راپور کې ازادي راډیو سره خبرې کړي وایي چې افغان فرهنګیانو او فعالانو ته ګواښونه، د دوی نیونې او پرې محدودیتونه د دې لامل شوي چې ډیری له افغانستانه ووځي او بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
ازادي راډیو د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپو او د غراز د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ سپو 1296 نوي سپو او ریدل شي. د ورځې خو لخوا په لاندو سپو کې خبرونه لرو. د جرمني په پلازمینه برلین کې پولیسو د نوي کال په شپه باندې نږدې 400 کسان نیولي. معلومه نه ده چې آیا افغانان هم په نیول شو کې شامل دي کنه، خو د راپورونو له مخې اکثره نیول شوي کسان بهرني کډوال دي. تفصیل لسفی الله سانیک زیاور.
د جرمني په پلازمینه برلین کې د نوي کال شپه له ناکراریو ډکه وه. پولیسو ویلي اور لوبو ته راوتلیو ځوانانو په اکثرو ځایونو کې د پولیسو او خلکو په موټرو باندې پټاقې او نور اورزیګونکي توکي غورځولي دي. په الکساندر پلات سیمه کې لږ تر لږه 500 کسانو په یو بل باندې اور غورځونکي توکي او د اور واړه توغندي وشتلي. په نویا کلن سیمه کې چې د راپورونو په اساس اکثر پکې بهرانیان په تیره عربان دي راځي، ځینې کسان وروسته له هغه نیول شوي چې د مولوتوف کوکتل د جوړولو هڅې کولی. مولوتوف کوکتل اکثر ښیښه یي بوتلو کې د تیلو یا اورزیګونکو موادو د ډکولو لارې جوړیږي چې بل لور ته په ویشتلې اور او چاودنه رامنځته کیږي. د برلین پولیسو د دوشنبه پر ورځ د نوي کال د شپې د پیښو راپور وړاندې کړ چې له مخې لږ تر لږه 390 کسان نیول شوي دي. لا معلومه نه ده چې څومره افغانان په دې نیول شو کې شامل دي، خو تیر کال په برلین کې په ورته پیښو کې لږ تر لږه 20 افغان کډوال هم نیول شوي وو. په برلین کې د افغانانو کلتوري ټولنې سږ کال د پولیسو لخوا د افغانانو په نیولو بې خبري وښوده. د پولیسو ویاند انیا دیرشکا رویټرز سره خبرو کې تایید کړي چې د نوي کال د امنیتي تدابیرو لپاره 4500 پولیس په برلین کې توظیف شوي وو. هغه ویلي له دې ډلې 450 پولیس افسران ټپیان شوي دي. برلین ته د نوي کال د دل مانځلو لپاره یو شمیر خلکو د پولیسو په تدابیرو نیوکه وکړه. په تیره دا چې پولیسو هر ځای خلک تلاشي کول. له دې ډلې د برلین یو سیلانای چې هاشم نومیږي رویټرز ته وایي: زه جرمني کې را لوی شوی یم، هیڅکله مې داسې حالت نه و لیدلی. زه د برلین نه یم، خو برلین تل یو ښایسته ځای و، مګر دا حالت اوس ډیر بد دی. پولیسو او د دولت چارواکو بیا د نوي کال په شپه د تلاشیو او امنیتي تدابیرو ننګه کړې ده. په جرمني کې د نوي کال په درشل کې د ترهګریزو پیښو د مخنیوي لپاره هم پولیسو تدابیر نیولی وو. په دې لړ کې درې کسان د کولن په کلیسا باندې د برید د طرحې په تور نیول شوي. پولیسو د نیول شوو کسانو هویت او جزئیات نه دی په ډاګه کړي، خو تر دې مخکې د کرسمس په شپه باندې یو تاجک تبا په کولن کې نیولی وو چې ویل کیږي له داعش خراسان ډلې سره تړاو درلود.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه درتلرو. د غراز به واوري چې په کندوز کې یو سوداګر د 1500 اوخانو فارم جوړ کړی دی. دا جالب راپور هم ماهروي. خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
امریکن کنزرویټیو خبرونې په افغانستان کې د جمهوریت نظام د ځواکونو د سقوط پر لاملونو یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي یا سیګار هغه راپور ته اشاره شوې چې په 2018 کال کې خپور سو پکښ راغلی چې د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو د سقوط یوازینی مهم لامل د امریکا د پرله پسې دوو ولسمشرانو هغه پریکړه وه چې له افغانستان څخه امریکایي سرتیري او قراردادیان په داسې حال کې وباسي چې افغان ځواکونو د دې توان نه درلود چې پر ځان بسیا وي. په دې مقاله کې لولو چې د افغان پوز د سقوط بل لامل دا و چې په 2018 کال کې په چټکۍ سره د خراب سوي امنیتي وضعیت پر مهال ولسمشر غنی خپل ډیری امنیتي چارواکي بدل کړل. د سیګار پر راپور کې د یو امنیتي چارواکي خبرې ته په اشاره په دې مقاله کې راغلي چې تر سقوط مخکې په ورستیو 1300 کې ډیری جګړه اردو نه بلکې پولیسو پر مخ وړه. بل خبره دا هم یاد سوي چې د دفاع وزارت یو پخوانی چارواکي د افسرانو د ځوان او زاړه نسل او د جهادي او مسلکي افسرانو ترمنځ سیالي په پاوڅ کې د درز رامست کېدو لامل بللې و. د دې پخوانی چارواکي له قوله راغلي چې د ټولو مسئلو له جګړې څخه تر یو حده د سرتیرو پام اړولې و. ورسته لولو چې د دوهې د تړون رواني اغیز دومره زیات و چې افغان سرتیرو دا احساس کړ چې تر شا پریښودل کیږي. د مقاله په پای کې راغلي چې د امریکا او افغان حکومتونو ترمنځ د همغږي نشټوالی یو له غلاملونو و چې افغان پوځ سقوط وکړ، ځکه په دوحه کې امریکایي چارواکو له طالبانو سره خپلې خبرې چټکې کړې چې له افغانستانه د خپل ځواکونو ژر تر ژره وتلو ته لار هواره کړي. عرب نیوز خبرونه بیا لیکلي چې د پاکستان پوز د یک شنبه په ورځ ویل چې درې وسلوال په داسې حال کې وجل سول چې پاکستان ته د ننوتو هڅه کوله. په همدې حال کې د پولې په پورې غاړې برید کې د خیبر پښتونخوا په شمال لویدیځ کې یو پاکستانی سرتیری وجل سوی دی. د پوز په وینا په مقاله کې راغلي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په باجوړ کې افغانستان ته نږدې دا درې وسلوال وموندل او درې سره له امنیتي ځواکونو سره په ډزو کې وجل سول. دا د لیکوال په باور په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې تیر یو کال کې د سخت دریځو په تاوتریخوالي کې زیاتوالی راغلی، په ځانګړې توګه له هغه راهیسې چې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي د 2022 کال په نومبر میاشت کې په اسلام آباد کې د حکومت سره خپل اوربند لغوه کړ. ورستلول چې پاکستان تور پوری کوي چې د تحریک طالبان پاکستان غړي په گاونډي افغانستان کې پټنځایونه لري، خو د طالبانو حکومت تل دا ادعاوې رد کړې دي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. ازادۍ رادیو د سهار لشپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو خبرونه لري. اوس هم ورزو کندوز ته چیرته چې و سوداګر د یو میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د اوښانو د ساتنې او روزنې یو فارم جوړ کړی دی. د دې فارم د څښتن په وینا چې اوسمهال په دې فارم کې 1500 نفر اوښان روزي او وایي چې په دې اوښانو کې داسې دي چې له بهره هم د اخیستې دي. تفصیل له اجمل آریان اورو.
د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د یو ملي سوداګر لخوا د یو میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د اوښانو د روزنې فارم جوړ شوی او اوس مهال په دې فارم کې 1500 اوښان ساتل کیږي. د دې فارم څښتن احمد فهیم رحیمی ازادۍ راډیو ته وویل چې پر وطني اوښانو سربیره له سعودي، متحده عربي اماراتو، ترکیه، پاکستان، ایران او چین څخه هم څو ډوله اوښانې د نسلګرۍ په خاطر راوړي دي.
حدود 500 نفر شتر ما فارم جوړ کړم. البته په کومک
فارم کې 1500 اوښان موجود دي. د کرنې ریاست له موږ سره د څړځای په برخه کې ډېر مرسته کړې ده. اوښان په عربي هیوادونو او ترکیه کې ډېر مینوال لري. د بیلابیلو هیوادونو سوداګر له موږ سره په تماس کې دي او اوښان غواړي. موږ له اسلامي امارت څخه غواړو چې د صادراتو په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي چې عربي هیوادونو ته اوښان صادر کړو.
د ښاغلي رحیمی په وینا اوس مهال دوی سره داسې اوښان موجود دي چې قیمت یې 40,000 امریکایي ډالرو ته رسیږي او په وینا یې د اوښ یو لیټر شیدې $10 قیمت لري. د نوموړي په خبره د اوښانو په دې فارم کې د سیمې 40 وزګارو کسانو ته هم د کار او روزګار بوختیا برابره شوې ده. فضل کرم چې له 4 کالو راهیسې په دې فارم کې کار کوي هغه ازادۍ راډیو ته وویل
دا اوښانو او ساتنګ کوو روزنګ کوو. دا څلور کاله کېږي زه دلته اوسم.
دا غزه دی کربلا غدی دا وخانه خوري دل ډیر شاغي بل چا ته سخت ده موږ ته ډیر اسانه ده زموږ څخه دا کاروبار ده د دې سره ولادي لازم پیدري دا کسب خپل زسیم کوچی ام بس پدې سر خاصي
دې فارم یو بل کار کوونکې میرویس پر نورو پانګوالو غک کوي چې په هیواد کې په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي تر څو وزګارو خلکو ته په کور دننه د کار زمینه برابره شي.
دغه خو لوی ځنګل دی انډیواله شخلا ځنګل دی اوښان هم شپش کې مړېږي او موږ چې په دغه اوښانو پسې موږ ته دغه حاجي صاحب معاش راکوي بس دغه د اوښانو د وجه بس موږ ته پیسې راکوي بس موږ به دغه اوښانو باندې یو ګوله ډوډۍ بس دغه د اوښانو د روی موږ ته رارسي بس دغه کیسې دي وروره.
د کندز د کرنې ریاست د حیواني روغتیا د امیرت امیر ډاکټر نجیب الله حسن د وخانو د دې فارم د جوړېدو له امله خوښي څرګندوي.
جواز د فارم ورکړو د افچار کوم مشکلات له سرحدیانو سره دوی لاره لغمن ورته حل کړو. نن خوشحاله سو چې نن هغه حیوانات په دې نسل مخ په کمیدو په افغانستان کې نه داخله موږ ته خپل هم پیدا سو چې دا ان شاء الله بیرته په افغانستان کې رښتو کې.
اوخ یو ستر او غختلی حیوان دی په خوا کلونه چې خلکو ترانسپورتي خدمتونو ته لاسرسی نه درلود نو د حملو نقل لپاره له اوښانو کار اخیسته. په داسې حال کې په کندز کې د اوښانو د ساتنې او روزنې د فارم خبره مطرح کیږي چې له دې وړاندې د یاد ولایت یو شمیر مالدارانو او د کرنې د ریاست چارواکو د اوښانو د نسل د ورکېدو په اړه خپلې اندېښنې څرګند کړې وې.
تاسو لا پیغامونو
ته د کوټ ولسوالۍ مې د آزادۍ رادیو کارکونکو ټولو ته السلام علیکم وایم او موږ ډیر خوشحاله یو چې د آزادۍ رادیو کارکونکو د هر افغان مسکین غریب اواز پروي. وروره مخکې ما د ویزې په باره کې یو درخواست ترکړې او اواز ما واورېده ډېر خوشحاله شوم. خو په ارامیش کې زموږ یوازې زما ویزه رجټ راغله او دا وارې زما د کورنۍ د شپږو کسو ویزې رجټ راغلې. وروڼو موږ په هرې ویزې باندې 4000 روپۍ کلداري ورکوو چې په دې کې 10 ډالره فیس د حکومت هم چې د پاکستان سفارت ته داخليږي ورکول کیږي. نو موږ خوښ لرو چې دا نقصان په کم ځای کې چې دومره په غټ تعداد کې یعنی په دې 12 میاشت کې د افغانانو 4-5 لکه ویزې رجسټر شوې د دې غم وخورئ او لرو چارواکو ته دا آواز ورسوئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ما د میدان وردګو د ولایت څخه تماس نیولای دی. دلته په افغانستان کې د انټرنیټ مصرف بیخي زیات دی، په نورو هیوادونو کې د انټرنیټ مصرف کم دی، دلته بیخي ډیر زیات دی. دلته په 100 روپۍ یا په 130 روپۍ یو جی بی انټرنیټ ورکوي، په نورو ځایونو کې په 100 روپۍ یا په 100 روپۍ 15000 ایم بی یا 6000 یا 6 جی بی یا 1 جی بی انټرنیټ ورکوي. نو کچیر دا د موږ دغه پیغام تاړوندو مسلینو فورې ورورسوي، ځکه چې د انټرنیټ مصرف دلته بیخي زیات دی، هیڅوک نشي کولای د زیات مصرف په خاطر باندې انټرنیټ ته هیڅوک لاسرسی نه لري، ځکه نشي پول کولای، نشي مصرف نشي پوره کولای، کارونه نشته، وضع خرابه ده. نو باید د نورو ګاونډیو هیوادونو په رقم په افغانستان کې هم انټرنیټ ارزانه شي. وسلام.
زما یو غوښتنه د اسلامي امارت له چارواکو څخه دا ده چې هر څومره زر زموږ د خویندو په وړاندې د پوهنتونونو د مکتبونو او د کار دروازې پرانیزي. متاسفانه له بده مرغه باید ووایو چې ډېر وخت وشو، ډېره زیاته موده ووتله چې متاسفانه زموږ خویندې له کار او له تعلیم و تحصیل څخه محرومې دي، او دا زموږ د خویندو یو مسلم او شرعي حق دی چې هم اسلام ورته ورکړی دی او همدارنګه هم نورو بشري حقوقو دغه حق خویندو ته ورکړی، ښځو ته ورکړی تر څو دوی کار وکړي او له ځوانانو سره یوځای دوی د هیواد په ابادۍ او ښیرازۍ کې ونډه واخلي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
دوویشت یولس چلرویشت دوسو یو.